چې د لاړو اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په وویشتمه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
لومړۍ څانګه په دارالامان کې، دویمه یې په کلی زمان خان کې، او درېمه یې په تنګي ترخیل کې. هره څانګه به په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي، چې دغو مرکزونو آنلاین سایټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصیږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو دریو کلونو کې څو ځلې د تخنیکي ستونزو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د پاسپورټونو ویش درولی.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لومړی هم نیمه نړۍ، او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تم د سو ول چې ریس کار نشته لاړم تذکره مې ویور مالک سره خوارو غریب ته سکارو شي وای سو کومک مومک نکیږي هیڅ نشته.
دی وی مور خبرې مو وريدي چې ویلې په کار پسې هر دروازه وټکوله، خو په دې بریالي نشو چې خپلې بے سرپرست کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډاله کې هغه ښځې هم له داندو څخه لري کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني، خو خپل هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر دې ته څوي چې بخنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو مېرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دو په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولی. دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو کشر سره نه و شوي. اما زه د دو تاب د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، هغه میرمنو چې سوال یا گدایی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول، له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی، چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوړونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې سړیان مجبور شوی دی؟ ښځې خو لا ډېرې مجبور دي. کې وا ښځه راغلی وه او دغه دواړه زمنې، یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکو جمیله وایي چې دې ته د کور ټول خرڅ او مصرف ورلغاړې دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماته د څو ول چې هیڅ کار نشته لاړم تذکره مې ویور مالک سره خوارو غریب ته څه کار وشي وایي سه کومک مومک نه کیږي هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلې ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه خه نه بل ولاړه سره کومک کوي نور بس.
د کابل د کارتیناو اوسیدونکي ناجی چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي. وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپه خورګان یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړو. زه خپله هماغه کار کوم او ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو د مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده که نه دونه نو سودا نه کېږي. د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی، خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یوه حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټول موضوعات قربانی میرمنې دي د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپله هم په جریان کې اسئ چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جنگ او جګړه وه، او له دې کبله ډیری کورنیو خپل د ناناور خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابروي سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي، هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون یې نړېدلی ده. نو ډیری زایو کې مثلا میرمنې وسه د کور ټول چارې سمبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه میرمنې ماش ته کتل سترسو هغه ماش واخلي او امرار معیشت وکړي په یو شکل د اشکال سره، یعنی هغه هم دومره ماش نه وسه وګول وکولای سي په سم شکل سره خپل ژوند مختوي سي. چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامی ژوند درلوده، حتی اقل چاته لاس وګ نه و. نو ده هم ده شکر زای و خو اوس سګورو خبرېګو، یعنی شخصا زه خپل هر ورځ مثلا درې څلور ټلیفونونه له همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکړئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې دلدې موضوعاتو سره لاس او ګریوان دي، هر ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره ور پیدا کړی ده او پوهېږي چې په بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې وی خونه د فقر کچا لوړه سوې ده، بیکاری ده، میرمنې کار ته نسی تلای، نه یوازې داسې میرمنې لاس په ګدایي باندې وهي. په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر میرمنو چون چاره نه لري بله لار نه لري ماشومې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان میرمنې، زمونږ قهرمان میرمنې، زمونږ هغه میرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګریوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو میرمن دومره مجبوریږي تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچی په کور کې مري، او د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري. په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جرسي او خر بدستي، هر څومره که یو څوک خیز وچي بالاخره بیا هم په دام په یوه لومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه څه خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کیدوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سولې دین ده، اسلام د ورورګلوۍ دین ده، اسلام د همپذیرۍ دین ده، اسلام هغه واقعي حقوق میرمنو ته اسلام ورکړي دي. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویل یې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هیواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې له داسې میرمنو سره تر یوه حده پورې تر خپل توانه پورې مالی مرسته وکړي؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام دا حالت په دې میرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه یې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بیچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چاته ماهي خوړل ورزده کړو، بلکې ماهیگیری ورزده کړو چې ټول عمر هغه آسوده وي. زه له هغه کسانو نه څه دقیقا دلته ډېرې مرستې ټولېږي او افغانستان ته انتقالېږي، او له دغه رقم بېوزلو کورنیو سره مثلا مرسته کېږي د خیریه بنسټونو له خوا نه، د نهادونو له خوا نه، په شکل د اشکالو سره. خو د ما پیام همیشه دوی ته ده که چیرې تاسو واقعا غواړئ چې فقر له منځه یوسئ او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي، نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم ښایي دغه پیسې در واخله فرضاً د یوې میاستې خرڅ د واخله یا د 15 شپو خرڅ د واخله، خو بیا پنځلش په بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا ار داسې یو بل چا نه د مرستې غوښتنه وکړي. نو که چیرې مثلا داسې یو بنیادي کار دوی ته وسي، فرضاً یو فارم د مرغدارۍ ورته جوړ سي، فرضاً یو فارم یا یو غوا ورته واخیستل سي، یا مثلا یو بزنس ورته جوړ سي، یا مثلا یو خیاطي ماشینونه ورته واخیستل سي، دوی ته روزنه ورکړل سي تر څو دوی تولید وکړي او بازار ته ارزه کړي. په دې شکل سره به دوی ټول عمر مثلا آسوده وي او د خپل لاس له خوارۍ نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو سره کوي د دینی عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لارو خانه کولو لپاره مول قاضی محمد الیاس مدنی سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي، مرکه کړې چې په ګډه سره اورو.
د سیو پدیده راغله د افغانستان دغه باعزته قشرته او دغه باهمته قشرته چې اوس دته مجبور شوې خويندې د مجبوریت په اساس باندې کېږي. ګدایګری سوالګری دا هیڅوک د مستین نه کوي، هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته چې ګدایګری یا سوال دغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان مېرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب دا حتی تاییدیږي، دا ټول باید تاییدم شي چې افغان مېرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر له دنه د دوه بلد نه لارښته اولادونه لري، دا کندې دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هغه مېرمنه چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخ کې وي، اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده راغلي دي چې هغه مېرمنه چې لوست دي، هغه مېرمنه چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دي، هغه اوس آماده شوی چې هغه گدایګریو کې او گدایو کې تر څو خپلو وړو ماشومانو ته او سره د خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، او لا به ډیریږي که تر څو وضعیت دغه روان وي. د افغان مېرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي، نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ، آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوې ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمونږ دوه حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپل چون ماسټری مده اسلامي علوم واغه مونږ ماسټری کړی ده، مونږ په نړیوال پوهنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینه منورې د نړیوال پوهنتون څخه ما اسلامیات لوستی دي. نور خلکو غوندي په مدارسو کې نه پات شوی، لکه د دوه غوندي مونږ نړیوال لیدلې دي، هم اسلامي ټولنې لیدلې دي، هم اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دی. دلته مونږ په افغانستان که دوه حال راترو، یو اسلامی نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی، ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلی، بلکې اسلام هر برخه ته، هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړي. نو چون په اسلامی نظام کې دغه یو لوی قشر او دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینه نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسي بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بي سواده وي، کله چې مور بي تعلیم وي، یا کله چې مور د خپل حقوق څخه بي برخي وي، یا چې کله مور ونشي کولای خپل حقوق تر لاسه کړي، نو آیا د لمنګ د اسلامي نظام ویل شو که د اسلام په نامه تجارت ویل شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فلحال د لپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه بلکې د اسلامي نظام او د عنوان لاندې د یو تجارت دی چې دا روان دی او که دوه چرته دا داوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی اولینه کردول همدا پکار دی چې ټولو مېرمنو ته خپل حقوق ورکړي د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي او تر څو موږ د مېرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دوی په خلو باندې موږ مسکا وګورو تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کړي او ځوان نسل پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو نو موږ به ویو چې ولا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې اقل شی روان خودي نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده اسلام دا نه قبلی بلکې اسلام والدینو ته ګوره تاسو پرې ده چې مخکې لري دنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولنی حق د والدینو چې دي په اولادونو باندې بدون د تبعیض بدون د خشونت نه بدون د هر قسم تبعیض که په تعلیم کې وي که په راکړه کې په معاملاتو کې وي که په هر اموراتو کې وي د زندګۍ وي بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ د خو نړیوالو ته ښکاره دي د خو دنیا ته ښکاره دي د خو افغانانو ته ښکاره دي بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي زه تاسو ته یو مثال وایم په تیر وخت کې د درې کاله مخکې 2.5 لک با عزت افغان با همت افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو اما سکه لته چې ولید چې 50000 افغانان متاسفانه چې 50000 افغانان د کانکور امتحان ورکي آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خدل شو ولی مایوس شو ولی نا امید شو هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امید شي په اسلامي نظام کې ملت باید مایوس شي دا کوم منطق دا کوم دلیل دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع علماء په دې برخه کې هیڅ نشته بلکې دا ظلم دی دا استبداد دی دا وحشت دی په دې برخه کې موږ دله د اسلام نوم نشو ورکولې
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري دوی ته سہولت نه پیدا کوي حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري نړیوال ټولنې ورو ورو د موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي عام وګړي چې لاس سره یو کوي او ټولنه جوړه کړي حد اقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحق دي که ډېر نس کولای په کوم اندازه مرسته وسره وکړي
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوی د خجالت په لارې باندې روان دوی خجالت کوي خو د دې لپاره وخت دی اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخه په وړاندې باندې دوی د بیوفایي او د جفا څخه کار اخلي نه بخون کې عمل لې چې هم نړیوال کوي هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوندې هغه د جیب خاوندې او هغه یعنی په خپل برخه کې چې هر افغان هر څه کولای شي دغه مبارزه دوی باید وکړي دغه یو اسلامي مبارزه ده او دغه مبارزې نه د دوی کوي نه کی نو دا به ځانته خجالت وي ځانته به ملامت وي خپل اولاد ته به خجالت وي خپل اولاد ته به ملامت وي او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو مونږ زندگی کو مونږ خوشاله چې مونږ اولادونه تعلیم وکړي تحصیل وکړي ام دغه قیاس برته د افغانستان په هاغي مظلوم قشر باندې وکا چې دی ظالم او د استبدادي نظام د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي او په دوه باندې دغه درانه او دغه د سعادت دروازې بندي کړي دي نو ټول مونږ ملامت یو او مونږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري خپل شعور دی راویخ کی خپل ضمیر دی راویخ کی او انسانيت یو انسانيت دی بشريت یو بشريت دی او موږ لپاره مهم شي چې په اول اساس کې هغه انسانيت دی هغه بشريت دی نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دي وس خاموش پاتې دي وس आवाज نه وشکولې دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به روان وي نه باید مبارزه وشي باید په دې مدني ټولنې کې فعالیت یا نور د سینجوګان فعالیت چې داغه د پاره کارو کې نو مخکې دینه چې موږ دغه کارو کوو زه دومره و چې موږ خپل ایمانی او خپل وجدانی او خپل افغانی مسؤلیت ادا کړی وي
بله او که چیرې دا مېرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي نه حاکم نظام توجه وکړي نه نړیواله ټولنه نه افغانان چې دوی د مرستې توان لري حالت څومره خرابېدلی سي او دا مېرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي
په یو نظام کې چې د مېرمنو دغسې حقوق د پښو لاندې شي او حقوق ورنشي کولی نو د دې ټولنې د پرمختګ دپاره موږ هېڅ رقم امید نه لرو او د یعنې د بد عواقب دا صرف په افغانستان کې تم نه شي دا به ګاونډي هیوادونو تم ځي او دا به نړیوالو تم رسیږي. ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم ونه لري تحصیل لري موږ تاسې شواهد لرو دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي، دغه بد عواقب به د ټوله ټولنه به د دې نه ضرر پیدا کوي او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي، صلح ووسیږي، اخوت په ټول جهان کې ووسیږي، نو اوس وخت دی چې افغان میرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي او بلکې افغان میرمنو باندې تجارت ونه شي او د حاکم نظام هم باید دغه بغیرت حرکت چې دوی وس په وس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهاتو له امله دغه میرمنې ګروګان نیولې دي، دغه ګروي باید ختمه کړي او افغان میرمنو ته دغه بغیرت اقدام چې شوی دی دا باید خاتمه یافت کړي او دوی باید خپل حقوق ټول ورکړي شي.
که په دې خبرې راته وکړي حاکم نظام ولې داسې کوي د ښځو پر وړاندې، ولې دوه ګونی چلند دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای پاندونه ویلای، تاسو خپل څه نظر لري ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلند کوي دوی؟
د ښځو په وړاندې دغه رنګ چلند زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم. که چرته دوی دا دعوه کوي چې موږ اسلامي نظام یو، اسلامي نظام او دوی دغه دعوه کوي چې موږ د مدارسو نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي، نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکړي. نو یا خو دوی د اسلام لوست نه دي، په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه برخمن نه دي، دوی اسلام نه دي لوستي، نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي او بلکې دوه خزې دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي. نو د دوه نه د پیغمبر سیرت لوستي دي، نه د صحابه کرامو سیرت لوستي دي، نه د امامانو سیرت لوستي دي. یا د صورت دی چې دوه هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري، هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري. یا که دا نقطه نه وي دوه معلومات ولري، د دوه پزلونو کې توره نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم، د دوه پزلونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده، دوه منافقت کوي پزلونو کې، دوه پويږي چې دا دوه حق حقوق دي خو دوه نه ورکوي، بلکه دوی د سیاسي وجوهاتو لپاره یا د رسمیت د پیژندلو په خاطر باندې پيوش مې مملکتونو باندې د فشار درولو په خاطر باندې دوی دغه بغیرت اقدام کړي دي، دغه یو نامناسب اقدام کړي دي، خزي او مرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوی حقوق د په خول اندې کړي ترڅو د خزو د حقوق په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولونو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دي په دوی یاد دوی په زړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان مرمنو ته چله دند ګو سوی دی دوی په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، تاسو ډاډ به دوی ته سوی؟
د دوی ته به زمونږ ډاډ دا وي په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو مېرمنو موږ معذرت غواړو، موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای که دوی دغه نارینه وبخي، ځکه چې دومره جفا په وسه پوری په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوی، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیه کې دومره نه ده شوی. نو دغه مېرمنې د خپل بزرګۍ سره، دغه مېرمنې د خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه او تعفو وبخښو شوکی. اما زه د دوه تبد ډاډ په خاطر دا ویل شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوقو باندې سترګې پټیږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته ووایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي، دوی به هیڅ قسم مخونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپل والدې له نګوري، اقل شی په خپل کور کې خويندو ته نګوري، مېرمنو ته نګوري، لورګانو ته نګوري. نو خويندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسو عاجز یو، موږ او تاسو په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاکم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی د خپل ذات په اساس باندې چاغي صفاتونو کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی، دا به ان شاء الله لری کیږي. او مېرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوښۍ سره به ان شاء الله خپل لورګانی او تاسو به جاپونو ته ځي، وظیفو له بځي او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به مخ خلاصي. ولی چې انسان ظالم کېدی شي خو الله ظالم نه دی، انسان عادل نشي کولای خو الله عادل کوي، او دغه زموږ ایمان دی او دغه زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاره.
اساسي او بشري حقوق.
درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ، وړکتون او خوندځي کې د ماشومانو په حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو مرکونو کې فرق لري، اما در بین نړۍ کې چې دا اتلس کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر و کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر دولس کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د دولس نه چې پورته شي بیا هم ماشوم حسابېږي تر پنځلس کلنۍ پورې. خو هغه مرحله فرق لري، دغه سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه رسیدلی یا سن د بلوغ مرحلې ته نه رسیدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کټګورۍ کې، ماشومانو په کټګورۍ کې راځي. بیا دا کټګوریان لکه مخکې مې چې اشاره وکړله فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه بره شروع کړو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه خو په پلار مور باندې د ماشوم حق داده چې خنوم ورته هغه کې اختیار کی، او لایغې نه راوروسته د پالنې او روزنې په رابطه باندې باید ډېره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته یې پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته یې پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په هغې مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت د مرحلې نه سن لږ پورته کیږي د نورو سهولتونو تر څنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي، سالم صحیح محیط و ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار و مور باید مساوی توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار و مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې تر څنګ مثلا کله چې نور مرحلو د هغه تر رسیدګي د طفولیت مرحلې نه تیریږي، پنځلس کلنۍ تر رسیدګي، دولس کلنۍ تر رسیدګي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د رهایش پر رابطه باندې لکه اشاره مې چې ورته وکړه، د محیط او د ماحول پر رابطه باندې، نو ډېر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو د افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډېر لري، اقتصادي مشکلات هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په وجه باندې.
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي، خو په هر حال موږ تاسو باید د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نو هغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هم هغه د چلمو غوښنې بنسټ او تهداب د کرکټر او د شخصیت او د ښې روزنې را پیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته په اوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې په رابطه باندې، همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره، د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغې کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه ورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو په رابطه باندې، د تعلیم په رابطه باندې، د امکاناتو په رابطه باندې، د سهولتونو په رابطه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډېر زیات متزره را دی هغه اوسه پذیر قشر دی جامعه چه دی ماشومان دی داس ماشومان دی چې وی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کی تعلیم او تربیه نه محروم دی او دغه سه ماشومان هم شته دی چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري مثلا به سرنوشت دی او دغه سه ماشومان د پاره هم ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فیلان د پاره شتادی دا ته توجه کړل په کار دی د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي د ورتونونو په توسعه کې د دوی په زیاتولو کې د دوی په نورو برخو کې باید ډیره زیاته توجه وشي دا ورتونونه باید حتی ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولای خپل ماشومان په کې روزنه او پالنه وشي هغه تر دې اغلان دی راوستل شي ته د خدمات ورته ورسول شي
بله کامران صاحب همداسې قدم قدم راځو اوس کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي هلته ځي کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو
بالکل دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسیږي او بیا هم ښوونځي ته رسیږي نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغه حقوق ته پاملرنه وشي هغه حقیقت چې سالم روزنه سالمه تربیه سالم درسی او تعلیمی ماحول او چاپریال او د درسی مواد ورته تهیه کول په شمول د ځای په شمول د سنفونو نور ګن هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډیر کم دي ډیر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمينه برابري کې چې دوی سالم روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي نو ماشومان اکثریت وخت له خپل حقوقونه محرومي مثلا برخورد ورسره صحیح نه کیږي یا مثلا خشونت ورسره کیږي دا خشونت تیمنګ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یاد ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداري وشي یعنی چلند باید ورسره سم وشي نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسی ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسی مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادان و کمی استادان رسیدگی ورته کمی نو ده مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومان و د روزنه و د پاره د ښوونځي په مرحله کې په کار دی هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دی خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وې مکاتب و د تعمیرونو په رابطه باندې مثلا مشکلات و نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسی مواد ورته ونه رسیږي سالم محیط او ماحول نه وي ورته تعمیر او سرپنا د مکتب نه وي ورته نو بان چې د دې دوی پروژنه باندې دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا بیا یو سالم ځوان بلدینه جوړی تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړی په دې برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کی نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي وسلا لا پس زیات شوی دی په دې برخه کې توجه وشي نو دغه د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي دا متاسفانه مکتب په مرحله کې د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي وس خو ټولونه بد ادا چې د شپږم سیمه پورته حتی ماشومان مخصوصا وناسته وقته د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومان په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی د لغو خدایي حق نه هم محرومیږي نو کله چې دغه سي حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهه نه محروم شي نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د شي پتا ما باندې یو یا د ټولنه کومې خواتزي نو هیله راځي په دې برخه کې لازمه توجه وشي
کله چې هم دا ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري د کوچنیان
افغانستان کې خو مشکلات ډیر زیات دي ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي یعنی دا په کلی شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغنه محروميږي لزده کړی او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي زه فکر کوم چې ډیر زیاته توجه ورته پکار ده پاملرنه ډیر زیاته مهمه ده د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیر زیاته مهمه ده دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیر زیات مشکلات سره مخامخ ده مشکلات لري نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسائل ته د افغانستان خلک توجه وکړي
په خپل ماشوم ته کورنۍ ته څه بده پایلې رسولې چې ماشوم سره به پروايي وسی
تربیه سالمه تربیه نه اخلی کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی هغه همدغه خلق دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده همدغه ماشومان بیا ورسته ټولنې ته وړاندې کی بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې په همدې قشر باندې تړلی ده نو کله چې توجه ورته ونیشي کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي د دوی تربیه سالمه نشي یو ناپوه یو بې تعلیم یو بې تحصیل ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې نو کله چې دغه ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه پیږي کې ټیټه شي ټولنه د مختلفو بدبختیو او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومان باندې ډیره زیاته پانګونه کیږي دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي په دوی باندې ډیره زیاته پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغه ماشومان په آینده پورې تړلې دي د موږ هیله خو د افغاني ټولنه چې جنگ ځپلې ټولنه ده جنگونه پکې تیر شوی دي دا د چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیات شي په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیات شي محدودیتونه باید ایست شي د افغانستان راتلونکي روښانه راتلونکي د همدغه ماشومان پورې تړلې ده نن ماشوم ده سبا ځوان ده او بل ورځ په ټولنه کې پلار دې نه جوړیږي همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده نو توجه محروم قشر دی آسیب پذیر قشر دی او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي دې ته باید زیاته پاملرنه وشي او په دې برخه کې ډیر زیات سرمایه گذاری وشي سهولتونه باید ورته ایجاد شي
بله که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا ښه لباس تیار کا ښه ښوونځي کې دی شامل کا مګر د بې پروايي له وجې دا کار نه کوي دغلته د ماشوم بیا عقده اخلي که په دې خبره ته وکړي هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي دا به څومره خطرناک اول خپل کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي او دا چې د ماشوم ته په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي ولی کله چې د بلوغ مرحله ته رسیږي بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي بیا دوی دا فکر کوي بیا د خپل کورنۍ په رابطه باندې د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق دا ظلم کړی ده له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي ولی بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي بې بضاعته کورنۍ فقیر کورنۍ وي بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي هغوی ته ښه شرایط برابره کړي تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده په همدې قشر باندې تړلې ده که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي سالمه تربیه د دوی وشي په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو کله چې سالمه ټولنه وي نو هلته پرمختګ وي هلته نیکمرغي وي هلته خلک د مجبوریت نه د محتاجۍ نه د بیکارۍ نه خلاصیږي خو کله چې ماشوم بې تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي توجه نه ورته کیږي طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم پراتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي څه ونه لري بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کی هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومان پر روزنه کې باید لږه نه کار واخلي او حتی اولویت ورته ورکړي چې په نړۍ په ډیر مرکونو کې د ماشومان روزنه تربیه ته سالم خوونه او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده او حتی ډیر زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي توجه ورته کیږي نو افغانستان هم د خپل امکانات په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت په تر سره کې باید د زمينه برابر شي دا قشر به تعلیم پات نه شي.
bale کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي الته اکثره مور پلار سره مخسوي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي مثلا اولاد بے پروايي کوي اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه سوي چې هغه پراتونکي کې د مور پلار په درد ولګيږي د ټولنې په درد ولګيږي که په آخر کې په غټو ټکو کې خپل مشوره دغه کورنۍ ته تاسو ولري چې سرقم اولاد وروزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دوازي عام دي مملکت په درد دوازي
دقیق خبره ده کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلي او د ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي په جامعه کې به خوشونتي په جامعه کې به مشکلاتي د پرمختګ هیڅ سرک بنې کې دماغ وختنه دي ټول افغانانو نه دا چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډېر زیاته پاملرنه وکړي د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامر او ارشاداتو پر وړاندې کې چې بنیادی برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په دې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید د برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي کچیرته مونږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دا غي وازینه لار ده چې مونږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي کغه جنکیان دي د ته توجه وکړو او د وسانی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه او له تعلیم نه محروم دي د دې حالت نه باید راووز
ډیره زیاته مننه
کور ودان ډیره مننه
قدر من دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبري وشولې لمر سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو عثمان کامران تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری
ناتم بیتن